د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت وای د مزار شریف، هرات او کندهار شارونو ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ د جوړولو لومړني کارونه به ډیر ژر پیل شي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د دې پټلۍ د جوړولو پریکړه د اقتصادي کمیسیون د فبروري د 13 نیټې په غونډه کې شوې او د ریل ګاډي د ادارې په مشرۍ یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې چې له کورنیو عوایدو په استفادې په هیواد کې د ریل ګاډي د اوږدې کرښې د جوړولو لپاره پروژه په نښه کړي چې له اقتصادي څیړنو وروسته د ریل ګاډي د پټلۍ دغه کرښه غوره شوه. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس سهیل شاهین وای د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د دوحې په غونډه کې د طالبانو د استازي نه ګډون د افغانستان مسأله لا پیچلې کوي. شاهین ازادي رادیو ته وویل چې د دوی په غیاب کې یو ارخیزي پریکړې ورته د منلو نه دي. ملګرو ملتو ویلي چې د دوحې په دوبریزنې غونډه کې طالبانو ته بلنه نه ورکوي. په دې اړه نور جزئیات وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د قلم لار ټولنې او رضاکارانو د ټولنې د مؤسس متی ولا ویسا د برخلیک په اړه اندیښنه ښکاره کړه. شاغلی ویسا څه باندې یوه میاشت پخوا د مارچ په 28مه د طالبانو له لوري په کابل کې ونیول شو، خو تر اوسه پورې د طالبانو په بند کې دی. د متی ولا ویسا چې له ډیرو کلونو راهیسې په افغانستان کې د تعلیم د خپراوي لپاره هلې ځلې کوي، پر نیول کېدو ډیر غبرګونونه څرګند شول، خو طالبانو دغو غبرګونونو ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. قلملار ټولنې د شاغلی ویسا د ژر تر ژره خوشی کېدو، د هغه د روغتیا په اړه کورنۍ ته د ډاډ ورکولو او نوموړي ته د مدافع وکیل د حق د ورکولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وای په کابل کې د چین سفارت افغانانو ته د ویزې ورکړه بیا پیل کړې ده. دغه وزارت مرستیال وایند حافظ ضیا احمد تکل نن پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
چې هغه افغان متقاضیان چې د چین د ویزو غوښتنه لري کولای شي چې د چین سفارت ویفانې ته مراجعه وکړي او په انلاین ډول باندې خپل غوښتنلیکونه هلته وسپاري.
چین وروسته تر هغه افغانانو ته د ویزې ورکړه درولې وه چې په افغانستان کې د کورونا پیښې ډېرې شوې. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی به د چهارشنبه په ورځ د سوریې پلازمینه دمشق ته لاړ شي. د ایران د ایرنا خبري اژانس د پرونی راپور له مخې دا خبره د دمشق لپاره د ایران سفیر حسین اکبری کړې ده. د کله چې په 2011 میلادي کال کې په سوریه کې جګړه پیل شوې ده، دا به د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی لومړی کتنه وي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو مشکوک مشر د وژل کېدو خبر ورکړ. شاغلی اردوغان پرون په تلویزیون کې اعلان وکړ چې ابو حسین القریشی د ترکیه د استخباراتي ځواکونو په عملیاتو کې د شنبه په ورځ وژل شوی دی. د سوریه په شمال کې د فرانسې خبري اژانس خبريال ویلي چې د ترکیه استخباراتي ایجنټانو او د ترکیه له ملاتړ برخمنه پوځي پولیسو د شنبه په ورځ د افرین سیمې په شمال لویدیځ کې یو ساحه محاصره. د ترکیه ځینې ځواکونه په 2006 میلادي کال کې د سوریه په شمال کې ډیر شول. او اوکرایني چارواکي وایي د دوی هوایي مدافع سیستم نن سهار وختي پر پلازمینه کیف د توغندو حمله شنډې کړې دي. تر دې څو ساعته مخکې د بیړنیو خدماتو ادارې په ټول اوکراین کې د هوایي حملو د خطر زنګونه وشغول. د څو چاودنو د راپورونو تر خپرېدو وروسته د کیف ادارې په ټلګرام کې لیکلي د هوایي دفاع سیستم فعال دی. تاسیل ازادي رادیو زموږ شخ اوري. ملګری ملتونه وای د دوحې په غونډه کې د افغان جنو او شزو پر حقونو خبري کیږي. طالبان له دې غونډې څه هیله لري؟ د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وای
موږ غوښتنه ځینې داوې چې واقعیتونه په افغانستان کې په نظر کې ونیسي او د فشار او د تحمیلولو او د انزوا هڅې پای ته ورسیږي.
د دوحې کانفرنس په درشل کې لسګونو مدني فعالانو او د بشري حقونو مدافعانو د ملګرو ملتونو سرمشي ته یو لیک استولې ده. د کندهار او روزګان ترمنځ د یو سړک پر جوړولو کار روان دی.
د شاغه دورینه تر کرم کاریزه پورې چې 110 کیلومتره په امتداد کې دی.
د کونړ د چپی دری اوسیدونکو د لارو له خرابوالي شکایت لري او چارواکي د جوړولو ژمنه ورکوي.
سرک او لارې خرابې دي، چپې درې خو بېخي مخکې دا جنګونه پکې زیات وو.
امکانات پیدا کړو دغه سرک پوخ کړو.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبری ټولګه
ملګری ملتونه وایي د دوحې د ناستې هدف دا دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو او له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې نړیوال تعامل قوي شي. ملګرو ملتو دا څرګندونې پرون په خپره کړې اعلامیه کې کړې دي. د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په مشۍ د افغانستان په اړه غونډه د بندو دروازو تر شا نن او سبا کې شي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د غونډې له ګډون کوونکو غوښتي چې د افغانستان روان واقعیتونه په پام کې ونیسي. جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې.
په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان په مشورې غونډه دا غونډه د بندو دروازو تر شا کېږي او لمنځی د رسنیز پوښښ اجازه نشته. خو د ملګرو ملتونو سازمان پرون ناوخته یوه اعلامیه کې د دې غونډې بنسټیز اهداف اعلان کړل. د دې سازمان اعلامیه کې لیکل شوی هدف دا دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ټول شموله حکومت جوړېدو او له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې نړیوال تعامل قوي شي. اعلامیه کې زیاته شوې د دې غونډې موخه له نړیوالې ټولنې سره د دې مسایلو په اړه د طالبانو د ښکېلتیا په برخه کې د ګډ تفاهم ترلاسه کول دي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي طالبانو ته یې په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه کره معلومات نشته چې د دوحې په غونډه کې به د دوی استازي ګډون وکړي او کنه. خو د طالبانو حکومت له دې غونډې ځانګړې هیلې لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد
موږ غوښتنه ځینې دا وسې واقعیتونه په افغانستان کې په نظر کې ونیسي او بل دا داسې د افغانستان خلک په اقتصادي او ډیپلوماتیک عرصه کې د نړۍ سره ښه تعامل غواړي. د دې تعامل د جوړېدو لپاره باید همکاري وسي او د فشار او د تحمیلولو او د انزوا هڅې او د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا که نور هیوادونه وي دا باید نور پای ته ورسیږي او نتیجه هم نه لري.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان د نجونو او ښځو د کار په ګډون یو شمېر مسایل چې تمه ده په دې غونډه کې بری بحث وشي د افغانستان کورنۍ ستونزې بولي او وایي نړیواله ټولنه باید پکې مداخله ونه کړي. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اپریل په 20 یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې له طالبانو غوښتل شوي چې سمدستي د افغان نجونو او ښځو د بنسټیزو حقونو ځپون کې تګلارې او کړنې ودروي. هاخوا د ملګرو ملتونو سازمان په پرونی اعلامیه کې هم لیکل شوي چې واکته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو وروسته دوی افغان نجونې او ښځې د عامه ورځني ژوند په ډېرو برخو کې له ګډون څخه منع کړي دي. اعلامیه زیاتوي افغان ښځې په داسې یو هیواد کې د ملګرو ملتونو ادارو کې له کار کولو منع شوي چې نږدې 9 میلیونه خلک یې به بشري مرستو تکیه کوي. د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې په درشل کې په بیلابیلو هیوادونو کې معترضو افغانانو هم اعتراضونه کړي او له دې سازمان یې غوښتي چې په دې غونډه کې د افغانستان په اوسني ناورین ژور بحث وکړي او د افغانانو په مشرۍ د یوې معقولې حل لارې د پیدا کولو لپاره در پرانیزي. تر خوا یې دا غوښتنه هم شوې چې د طالبانو اوسنی رژیم باید په رسمیت ونه پیژندل شي.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي د دوحې غونډې ته د دوی نور بلل د افغانستان مسأله نور هم پیچلی کوي. ښاغلی شاهین نن ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې په اختلافي مسأله له ملګرو ملتو سره خبرې وکړي. د دوحې غونډه چې د ملګرو ملتو د سرمنشي په کوربتوب جوړه شوې سبا هم دوام کوي. اسدالله لودین را سره په استودیو کې راځي چې د دې موضوع تفصیل در واوروي.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش په کوربتوب د افغانستان په تړاو غونډه نن او سبا په دوحه کې ترسره کیږي. خو تر اوسه د غونډې د جریان هیڅ معلومات نه دی خبر شوی. غونډه کې د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي د افغانستان په اوسنی وضعیت خبرې کوي. خو د طالبانو د حکومت استازي نه دی وربلل شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او ملګرو ملتونو ته د طالبانو لخوا ټاکل شوی استازي سهیل شاهین وایي غونډه ته د دوی نه وربلل د مسالې له حل سره مرسته نه کوي. خاغلی شاهین ازادي رادیو ته وویل
په داسې حال کې چې د افغانستان د مسالې په حق له دغه غونډه جوړیږي او د مسالې اصلي لوري چې د افغانستان د اسلامي امارات حکومت دی هغه ته بلنه نه ورکول کیږي نو په دې ډول دوی د افغانستان مسله د حل په ځای نور هم پیچلې کوي. همدا شان د افغانستان په باره کې یو طرفه فیصله د تطبیق وړ نه ده. تیر ته په کتو سره باید دوی د داسې فیصلو او کړو وړو نه ډډه وکړي که چیرې غواړي د افغانستان په هکله مسایل حل کړي او حل یې راوباسي.
د ملګرو ملتونو دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتمبایوا هغه هیواد کې د خپل ماموریت په ارزونه بوخته ده. وروسته له دې چې د اپریل میاشتې په لومړیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو افغان ښځینه کارکوونکي له دندو منع کړي، ملګرو ملتونو دا اقدام په کلکه وغانده او خبرداری یې ورکړ چې که طالبان دا پریکړه بیرته وانخلي ممکن یو ډارونکی انتخاب وکړي. همدا مهال د ملګرو ملتونو شاوخوا 3300 کارکوونکي په کورونو کې ناست دي چې د ډله کې 400 مېرمنې هم دي. طالبانو د تیر 2022 کال په دسمبر میاشت کې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې ورپسې بیا د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد کابل او کندهار ته لاړه چې په اړه یې له طالب مشرانو سره خبرې وکړي. هغه مهال نوموړې په ظاهره ناهیلې له افغانستانه بیرته ستنه شوه، خو اوس په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي له ملګرو ملتونو سره تعامل ته چمتو دي.
موږ تیار یو چې په اختلافي مسایلو ملګرو ملتونو سره خبرې وکړو، خپل نظر او موقف سره شریک او ورته واضح کړو. همداشان څومره چې موږ ته مخفل اصول اجازه راکوي د هرې مسلې د معقول حل لپاره کوشش وکړو او حل راوباسو.
د دوه د غونډې او له طالبانو سره د نړیوالو د تعامل په اړه نظرونه هم سره ویشلی دي. طالبان او یو شمیر عام افغانان د ملګرو ملتونو او نړیوالو غواړي چې د طالبانو له حکومت سره تعامل وکړي او په رسمیت یې وپیژني. ځینې سیاسي او بشري فعالان او د طالبانو د حکومت مخالفان بیا ټینګار کوي چې طالبان دې په رسمیت نه پیژندل کیږي، ځکه دوی استدلال کوي چې د طالبانو حکومت په زور واک ته رسیدلی، له حقوقي پلوه کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري او د ښځو د کار او تعلیم حقونه هم ترې اخیستي دي.
په افغانستان کې دننه او بهر د مدني ټولنې فعالانو د بشري حقونو ملاتړو، اعتراض کوونکو غورځنګونو او نورو بیلابیلو سازمانونو وړاندیزونه او غوښتنه په یوه لیک کې د ملګرو ملتو سرمنشي ته لیږلې دي. په دې پرانیستې لیک کې چې د دوحې د غونډې د پایل په دوشل کې انټونیو ګوتریش ته استول شوي، بیلابیلې غوښتنې مطرح شوي دي.
یو شمېر افغانان چې د افغانستان دننه په بیلابیلو ټولنیزو برخو کې کار کوي، له طالبانو سره یو اصولي او عملي تعامل د افغانانو د هوساینې لپاره یو اړتیا بولي. دوی د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي ته په یو پرانیستي لیک کې د هغو خنډونو د لرې کولو غوښتنه کړې چې د دوی له قوله د افغانانو د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ مخه نیسي. د دې لیک یوې لاسلیک کوونکي او د سولې د نوبل جایزې ته نوماندي محبوبه سراج ازادي راډیو ته وویل:
په دې لیک کې مو یوازې خپل نظریات او د اوسنۍ ستونزو د وتو حل لار ملګرو ملتونو ته ښودلی ده او بس. زه د یوې افغانې په توګه چې افغانستان کې کار کوم دا خپله دنده ګڼم.
د دې لیک په دوام راغلی: اوسنی وضعیت د افغانانو د ځورېدو لامل کیږي او پکې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوی چې د طالبانو له اوسني حکومت سره د یوې روښانه تګلارې او نقشې پر بنسټ خبرې اترې وشي او تر خوا یې له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام په اړه ډاډ ورکړل شي. دا لیک د دوحې د غونډې د پیل په دورشل کې د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش ته لیکل شوی. په دوحه کې د جوړې شوې غونډې مشري چې پکې د 15 هیوادونو استازي ګډون کوي او د دوشنبې او سېشنبې په ورځو کېږي د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، خو د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل د غونډې له ګډون کوونکو غواړي چې په افغانستان کې روان واقعیتونه په پام کې ونیسي او په افغانستان کې راغلی امنیت او ثبات یو غنیمت وګڼي. حخوال افغانستان د باندې یو شمیر افغانانو او سازمانونو په یو بل جلالي کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت ونه پیژني. دا لیک چې د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو د یو شمیر فعالانو لخوا ما سره خبرې وکړه نه زما په اړه تر عنوان لاندې لیکل شوی، پکې نیوکه شوې چې ولې په دې غونډه کې د ښځو استازو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. په لیک کې له ملګرو ملتونو سازمان دا هم غوښتل شوي چې ټول پروګرامونه چې د دوی له قوله واړه هم وي باید لغوه کړي. د لیک په دوام کې لیکل شوی هیڅ سیستماتیکه هڅه نشي کولی چې د افغان جون او ښځو اخیستل شوي حقونه توجیه کړي. که څه هم د طالبانو حکومت په ظلمونو د بشري حقونو نقض او د افغانانو شکنجه کول رد کړي، مګر په دې لیک کې ادعا شوې چې د طالبانو حکومت بشري حقونه نقضوي، جنګي جنایتونه کوي او تر خواه خپل مخالفان شکنجه کوي او له منځه وړي. د افغانستان د مقتدر ښځو غورځنګ هم دا لیک لاسلیک کړی. د دې غورځنګ بنسټ ایښودونکي منیسه مبارز ازادي راډیو ته وویل:
د ټول لیک محتوا په یوې موضوع تمرکز کوي چې هغه دا ده باید ډاډ ورکړل شي هغه څه چې د دوحې په غونډه کې کیږي باید د افغانانو د اندېښنې لامل نشي او د دې غونډې پایله د طالبانو په رسمیت پیژندل او له دوی سره تعامل نه وي.
د افغانستان د ملي ګټو د ملاتړ حرکت د رهبرۍ پلاوي هم یوه اعلامیه کې ویلي ډېری افغانان دا غواړي تر هغه چې طالبان له خپل انحصاري او استبدادي سیاست لاس نه وي اخیستی او له مشخصو کړنو سره د مشروعیت کړنلارې نه وي منلې نړیواله ټولنه یې باید اوسنی رژیم په رسمیت ونه پیژني.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
نن د می لومړی نیټه د کارګر لورځي سره برابر ده. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه یا امکاوی افغان کارګران له ډیرو کمو انساني حقونو هم برخمن دي. کاری خوندیتوب ختم شوی او سیستماتیک تبعیض ورسره کیږي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری وای دا چې د عدالت غوښتلو په خاطر طالبان د لاریون اجازه نه ورکوي دا ورځ په تبعید کې لمانځي او خپل ژغ پورته کوي. د کابل په چوکونو او سړکونو ناس کارګران هم شکایت کوي چې په ورځو ورځو کار نه ورته پیدا کیږي او تش لاس کورونو ته ستنی شي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
عبدالولی نومیږي او د کابل په سړکونو کې له سهاره تر ماښامه د کار موندلو هڅه کوي خو وایي کار نه ورته پیدا کیږي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یوې 8 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او اړ دی چې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. عبدالولی زیاتوي نن دوشنبه د سور یا غوی میاشتې 12مه د کارګر له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ یوه پیړۍ وړاندې د امریکا په شیکاګو کې د کارګرو له اعتراض وروسته چې غوښتل یې کاري ساعتونه یې کم شي د کارګر ورځ په نوم شوه. دا ورځ د نورو هیوادونو تر څنګ مخکې په افغانستان کې هم نمانځل کېدله او کارګرو به په کابل کې د لویو ناستو او لاریونونو له لارې خپلې غوښتنې مطرح کولې. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي سږکال په دې خطر چې طالبانو د عدالت غوښتلو او لاریون اجازه نه ده ورکړې دا ورځ په تبعید کې نمانځي او د عدالت غوښتلو لپاره خپل غږ پورته کوي. د دې ټولنې مشر معروف قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په داسې حال کې دا ورځ نمانځو چې افغان کارګران له ډېرو کمو انساني حقونو او کاري امتیازونو برخمن دي. کاري خوندیتوب یې ختم شوی، سیستماتیک تبعیض ورسره کیږي او خپل حقوق یې نه ورکول کیږي.
ښاغلی قادری د طالبانو له حکومت غواړي چې کارګرو ته د کار زمینه برابره کړي او په دې برخه کې نړیوالو اصولو او مقرراتو ته درناوی وکړي. په ورته وخت کې د کارګرانو ټولنې ځینې غړي وایي لا څو کلونو راهیسې بیکاره دي او له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. په کابل او ننګرهار کې د دې ټولنې دوه مخکینی غړي فضل رحمان او حمیدالله وایي
ډېره هڅه مې وکړه خو دنده راته پیدا نه شوه. ځینې ورځې کار راته پیدا کیږي خو په دې کم کار سره مې اقتصادي ستونزې نه حل کیږي.
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې د دې ټولنې د 16 جریبه ځمکې جایداد چې د جمهوریت په مهال د مخلو ولسمشر 250 شمیرې فرمان په بنسټ مالیه وزارت ته تسلیم شوی و اوس د طالبانو د حکومت له لورې غصب شوی او عواید هم د مالیه وزارت ټولوي. دا ټولنه وایي دا جایداد د کارګرو د حق الزحمې په پیسو له افرادو او ښاروالیو څخه اخیستی و او غوښتنه کوي چې بیرته د ځمکه د کارګرانو ټولنې ته ورکړل شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ته ویان احمد ولی حکمل ځواب هم ولرو خو نوموړي د راپور د خپرېدو تر وخته زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د رواداری په نوم د بشري حقونو یو بنسټ هم د کارګر ورځې په مناسبت په یو تازه ټویټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې زیاتېدونکې بیکاری او د بېوزلۍ کچې لوړېدو ته اندېښمن دي. د رواداری موندنې ښیي چې د مخکینی حکومت کارکوونکي چې اوس هم په ټیټو دولتي بستونو کې کار کوي د منفقۍ لګواښ او سختو او تبعیضي چلندونو سره مخ دي خو طالبانو بیا مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې. د راپورونو پر بنسټ د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بیکارۍ کچه لوړه شوې، ښځینه کارکوونکي په کور کې نول شوې او ډېر هغه ځوانان چې بیکاره دي هڅه کوي د کار موندلو په لټه وطن پرېږدي او د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه سیمه ییزو او اروپایي هیوادونو ته لاړ شي چې ځینې یې په دې لارو کې مړه وژل شوي هم دي.
د
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په کابل کې د نجونو د ښوونځیو ځینو مسؤلانو او زده کوونکو آزادي راډیو ته ویلي چې د 1402 لمریز کال په کانکور کې د ګډون فورمې ورکړل شوې دي، خو زده کوونکي بیا وایي دا چې ښوونځي له دوو کلونو راهیسې بندې او کورسونو ته هم د تګ اجازه نه لري، د کانکور ازموینې ته هیڅ تیاری نه لري. د طالبانو په واکمنۍ کې داسې مهال نجونو ته په کانکور کې د ګډون فورمې ورکول کیږي چې لا هم د نجونو پر مخ پوهنتونونه تړلي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د ازموینو ملي ادارې که څه هم تر دې دمه په رسمي ډول نجونو ته په کانکور کې د ګډون کولو د اجازې په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په کابل او ځینو ولایتونو کې د کانکور فورمې ښوونځیو ته لیږل شوې چې له 12 ټولګي فارغ نجونې ډکې کړي او دوی ته په کانکور کې د ګډون زمینه برابره شي. د کابل د یو دولتي ښوونځي سرښوونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د کابل ولایت د اتمې حوزې اړوند ښوونځیو ته د نجونو د کانکور ازموینې فورمې راغلي دي. خویندې کولی شي چې له دې فورمو څخه ګټه واخلي او ترلاسه کړي.
په کابل کې د 12 ټولګي یوه فارغه چې دا هم نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې ښوونځي ته د کانکور فورم د ډکولو په خاطر غوښتل شوي، خو دا زیاتوي چې د ښوونځیو او کورسونو د تړل کېدو له امله کانکور ته هیڅ تیاری نه لري.
موږ مکتب ته اطلاع راغلی چې تاسو راسئ د کانکور فورم واخلئ، موږ دته چمتووالی نه لرو چې موږ فورم واخلو امتحان ورکړو، ځکه چې کورسونه تړلي وو او هیڅ زمینه د موږ ته درس ویلو مسایده نه وه.
د پوهنتون مخکینی استاد محبوبا اکبر وایي داسې مهال چې ښوونځي او کورسونه تړلي دي، په کانکور کې د نجونو ګډونوالو د بریالیتوب چانس ته هیله نشته. نوموړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې تر هر څه مخکې د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي.
کله چې په یوه هیواد کې ښوونځي تړلي وي، کورسونه تړلي وي، درس ته اجازه نه وي، آیا هلته د کامیابیدو چانس شته؟ امکان نه لري. متاسفانه چې دا ټول کاذب تسلی او یا په اصطلاح کاذب راپورونه دي چې دوی فقط غواړي د خلکو په سترګو باندې خاورې وشیندي.
د 12 ټولګي نجونو فارغانو ته د کانکور د فورمو ورکولو په اړه مو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د ازموینو له ملي ادارې څخه هم پوښتل، خو د یادو دواړو ادارو ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت چې کم دوه کاله کېږي تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې او ورسره یې تېر کال د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تر بل امر پورې وتړلې، تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د نجونو او ښځو په زده کړو او کار د بندیز لرې کولو د پرېکړه لیک په ځواب کې وویل چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او بل هیڅ هیواد ته یې زیان نه رسیږي، خو د بشري حقونو بنسټونه او فعالان بیا بشري او اساسي حقونه د یو هیواد کورنۍ مسله نه بلکې د ټولې نړۍ مسله بولي، چې په وینا یې د نقضېدو په صورت کې هر څوک حق لري چې د عدالت لپاره غږ پورته کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان په جنوب کې د هیواد د شمال او جنوب د یو نشلوونکي سړک ته جوړولو چارې روانې دي. دا سړک په لومړی پړاو کې کندهار د روزګان له مرکز ترینکوټ او بیا د دغه ولایت له ډیراوت ولسوالۍ سره نشلوي، او په دوهم پړاو کې به د دایکونډي ولایت لاري د هیواد شمالي ولایتونو ته وغځول شي. دغه مهم سړک د طالبانو د قانون وزارت له لوري د یو کان د استخراج په بدل کې جوړی شي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال په راپور کې.
د سړک جوړولو د چارې د کندهار لارغنداب ولسوالۍ څخه پیل شوی. دغه سړک د کندهار د لارغنداب ولسوالۍ څخه خاکریز، له هغه وروسته د همدې ولایت د میانشین ولسوالۍ لاري د روزګان د مرکز ترینکوټ او بیا د روزګان له مرکز څخه د دهراوت ولسوالۍ سره وصلېږي. د سړک جوړونې د دغه پروژې مشر انجینر عبید بهاوی د 100 کیلومتره په اندازه دغه سړک کندهار کې د بیبی گوهر په نوم د سرپو او جستو کان د استخراج په بدل کې جوړیږي.
دغه سړک زمونږ د شاغ دورینه تر کرم کاریزه پورې چې 110 کیلومتره په امتداد کې دی، او فعلاً موږ د دې پر 20 کیلومترو باندې کار شروع کړی چې موږ ډیزاین او دغه لازمی اسناد د وزارت نه ترلاسه کړی دي، او باقی مانده دوه سیکشنو کارونه چې زمونږ دی هغه د پروسس لاندې دي، د اسناد د ډیزاین تر څو د اسناد او ډیزاین موږ ترلاسه ترانه شي پاره مو کار نه دی شروع کړو. په دغه امتداد کې د سړک هم په دوه لاټو تقسیم کړی، اول لاټ چې دی د شاغه دوراینه تر 14 کیلومتره پورې دی چې تقریبا په د باندې تر 15 سلويش ماشینو زیات کار کوي او تر 300 کسان زموږ تخنیکی او غیر تخنیکی ټیمونه دلته کار کوي.
انجینر عبید بهاوایی دغه پروژه به د درو کلونو په اوږدو کې بشپړاو په دوهم پړاو کې به له روزګان څخه دای کونډي او بیا د هیواد له شمال سره وتړل سي.
دا سرک پر اهمیت په دې دی وروره چې دا د افغانداب ولسوالۍ د خاګریز ولسوالۍ سره وصل کوي او د خاګریز ولسوالۍ د نیش ولسوالۍ سره او نیش د راوت ترینکوټ یعنی روزګان ولایت سره وصل کوي چې د خلکو لپاره ډیر د اهمیت نه ډک سرک دی.
د کندهار او روزګان اوسیدونکو وایي دغه سړک په جوړېدو سره به د کرنیزو پیداوارو د ځای کېدو مخه ونیول سي او په ورځني ژوند کې به یې مثبت بدلون رامنځته سي.
خان محمد یم د روزان ولایت وسدک یم او دا سړک جوړیږي د شاغه پورې د ډېر کومک دی د ولس لپاره د خلکو لپاره غټ خدمت دی. په خو دا کډې کډې یو مریض د شاغه سره کړی دغه ځای پورې دغه بل د کار ووته مریض بسو.
که ته هم د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ له لارې وړاندې یو جوړ سوی سړک روزګان سره وصل سوی وو خو د جګړو له امله ویجاړ او تګ راتګ ورباندې ستونزمن دی.
لبل خو د کونړ د چپی درې اوسیدونکو بیا د سړک له خرابوالي شکایت کوي. د دوی په وینا د کونړ له مرکز څخه د نورستان تر مرکز پارون پورې د حکومت شپږ اداري واحدونه او په لسګونو زره خلک هر ورځ په دې لار تګ راتګ کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د سړک خرابوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي، نه په وخت ناروغ ډاکټر او روغتون ته رسېدل شي، نه خوراکي توکي کورونو او بازار توڑی شي او نه هم نور مهم کارونو ته ځانونه رسول شي. د یادی ولسوالۍ د دیګل وسیدونکو رحمت الله
نورستان روړه هم په دغه علاقه کې د ولایت په دغه طرف پروت ته هغه تم ډیر مشکل له سرک او لارې خرابې دي. چپ درې خو بیخي مخ کې د جنگونو په زیاتو اوس خو بیخي امنیت هم خدای او مؤسسات او امارت اسلامي
د سرک هر برخه کندو کپر شوی او پکې د اوبو ډنډونه ولاړ دي چې د موټرو لټګه وتلې ده. د چپې درې ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان ساپی راته وویل په تیر حکومت کې ورسره د سرک قیر کولو ګڼې ژمنې وشوې خو تر سقوط پورې یوه هم عملي نشوه او د سرک کندو کپروالي په وجه د نورستان او کونړ ولسونه زوريږي.
ډېر زیات ظلم دی موږ د چپې درې درې پېچ د خلکو سره د نورستان سره، ځکه نورستان خپل یو ولایت مکمل زموږ په دې چپې درې سرک پروت دی. خپل د درې ولسوالۍ د درې پېچ وټپور او مانونګي او دغه چپې درې ولسوالۍ د بشاته د نورستان او عامه ولسوالۍ ده، به د پارون ولایت د همدا شانزي بدخشان ته همداسې به تر راګرځي خي طرف ته شمال شرق طرف ته چرازي به چترال او هغه طرف ته لګیږي. دومره ډېر درې دي او دا سرک ته بالکل حکومت توجه نه کوي.
د ځای اوسیدونکو په وینا چې هر ونه یو میشت په یاد لاره د حکومت او مرستندوی ادارو مسولین تګ راتګ کوي او دغه ټول ستونزې په خپلو سترګو ویني خو بیا هم د هواري لپاره هڅه نه کوي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د سدآباد او پارون سرک چې په چپې درې ولسوالۍ کې تیر شوی د اساسي جوړولو لپاره کابل کې خپلو مشرانو سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې په روان لمریز کال کې به ورته بودیجه پیدا او کار پیل کړي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل
نو دغه درې سرکونه مو پیشنهاد کړو چې یو د شرقي نورستان ته کوم سرک لرو بل مرکزی ته، یو د دلته کې نیکونړ ولایت څخه بارو بعد دغه یو سرک چې دی نو هغه را سواده وکړه مرکزی نورستان ته دغه سرک خو بدله پوخ کو. نو د نور امکانات په لاله سره سواده سونه کړه پلان خو مو دغه پلان د کوشش وکړو چې امکانات پیدا کړو دغه سرک پوخ کو.
د یادولو د چې د سدآباد او پارون ترمن سرک باندې له 2005 څخه تر 2009 پورې د نړیوالو ځواکونو لخوا کارونه روانو چې د مانوګي ولسوالۍ وردیش پورې دغه سرک جوړ شو. د نورستان واما ولسوالۍ کې هم څو ځایونه قیر کولو ته برابر شو خو په کونړ او نورستان کې پرې د بریدونو زیاتوالی د سړک جوړولو چارې په ټپه ودرولې. د ولسمشر غنی د حکومت په اخیری کلونو کې د پارون له لورې د 21 کیلومتره سړک رغولو کارونه په دولتي بودیجه شروع شو، خو هغه هم څه د امنیت د نشتوالي او څه د اقتصادي ستونزو په وجه د خنډ او ځنډ سره مخ شوي دي چې لا تر اوسه هماغسې بند پاتې دي.
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د 25 دقیقو بحث لرو. دا بحث د دوحې د کانفرنس په اړه دی. د خبرونې په پاتې کې به د 25 دقیقو بحث واوري چې نوریاس نوري وړاندې کوي، خو تر دې مخکې مو زه اسمت ساروان د دې ساعت لنډو خبرونو ته رابولم. د قلم لار ټولنې او رضاکارانه د دې ټولنې د مؤسس متیو لا ویسا د برخلیک په اړه اندیښنه ښکاره کړه. ښاغلی ویسا څه باندې یوه میاشت پخوا د مارچ په 28مه د طالبانو له لوري په کابل کې ونیول شو، خو تر اوسه پورې د طالبانو په بند کې دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د چین سفارت افغانانو ته د ویزې ورکړه بیا پیل کړې ده. په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د هوان مرمۍ د چاودنې په پیښه کې درې تنه وژل شوي دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی به د چهارشنبه په ورځ د سوریې پلازمینې دمشق ته لاړ شي. د ایران د ایرنا خبري اژانس د پرونی راپور له مخې دا خبره د دمشق لپاره د ایران سفیر حسین اکبری کړې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته یو مشکوک مشر د وژل کېدو خبر ورکړ، او اوکراینی چارواکي وایي د دوی هوایی مدافع سیستم نن سهار وختي پر پلازمینه کیف د توغندو حمله شنډې کړې دي.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، نوریاس نوریم او دی بحثمو هرکلی کوم. نن په 25 دقیقې بحث کې په دغه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د غونډې پر موضوع خبرې کوو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په مشرۍ په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د شاوخوا 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو ګډون کړی دی. ملګرو ملتونو تر دې غونډې مخکې پرون ناوخته په یو لنډ بیان کې ویلي چې د بندو دروازو تر شا د دې غونډې هدف دا دی چې د مهمو لکه د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو ټول شموله حکومت ولې او د تروریزم او مخدره توکو له قاچاق سره د مبارزې اړوند مسلو په اړه پر نړیوال تعامل بیا کتنه وشي. ملګرو ملتونو ویلي په دې غونډه کې هڅه کېږي چې د دغو مسلو په اړه له طالبانو سره د ښکېلتیا په برخه کې نړیواله ټولنه یو ګډ تفاهم ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د طالبانو د سرپرست حکومت استازي د غونډې ته نه دي بلل شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل له دغې غونډې غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې واقعیتونه په نظر کې ونیسي او زیاته کړه چې د افغانستان خلک په اقتصادي او ډیپلوماتیکه عرصه کې له نړۍ سره ښه تعامل غواړي. د ښاغلي مجاهد په خبره د دغه تعامل د جوړېدو لپاره باید همکاري وشي او د فشار تحمیلولو او انزوا هڅې هغه که د ملګرو ملتونو لخوا وي او که د نورو هیوادونو لخوا باید نور پای ته ورسیږي او نتیجه هم د ده په وینا نه لري. خو په دغه حکر طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د طالبانو لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ډیپلوماتیکې دایمي استازولۍ ته نومول شوی استازي سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې دې ته په پام چې دوی نن ورځ یو مهم لوری دی او دې غونډې ته نه دی بلل شوی پریکړه به هم اغیزمنې نه وي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د مسلې په حق له دغه غونډه جوړیږي او د مسلې اصلي لوری چې د افغانستان د اسلامي امارت حکومت دی هغه ته بلنه نه ورکول کیږي، نو په دې ډول دوی د افغانستان مسله د حل په ځای نور هم پیچلی کوي. همداشان د افغانستان په باره کې یو طرفه فیصله د تطبیق وړ نه ده.
ملګرو ملتونو دغه غونډه داسې مهال رابلل چې د طالبانو سرپرست حکومت په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو ماسو کې پر ښځو د کار کولو بندیز په 13 اپریل میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو پورې هم وغځاوه. د طالبانو سرپرست حکومت واک ته له رسېدو راهیسې نجونې او ښځې د نورو محدودیتونو تر څنګ له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو هم راګرځولي چې دغو سختو محدودیتونو پر دې سربېره چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې تعامل کمزوری کړی په افغانستان کې له میلیونونو اړمنو کسانو سره د بشري مرستو رسولو پر چارو هم منفی اغیز کړی دی. نړیوالو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو سره چې په افغانستان کې د بشري مرستو پر سوالو کې ښکیل دي پر بسپنې لاس نیولی چې د مسلې دغه مرستندوی ادارې له مالي ستونزو سره هم مخامخې کړې دي. ملګري ملتونو سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیون وګړو ته د بشري مرستو رسولو لپاره د 4.6 میلیارډ ډالرو مرستې غوښتنه کړې چې تر اوسه یوازې څه باندې 15% ترلاسه کړې ده. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو لخوا په دوحه کې رابلل شوې دغه غونډه به وکولی شي چې په افغانستان کې روانو ستونزو کې هغه بشري د بشري حقونو یا د طالبانو له سرپرست حکومت سره د یو تعامل په برخه کې دي حل لارې عمومي. د سیاسي چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر او د سیاسي او حقوقي چارو پو بشیر زرمستمو د 15 دقیقې بحث ته بلنه ورکړې. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به اتمر صاحب تاسو ته درشو، دغه غونډه چې نن په دوحه کې ملګرو ملتونو رابللې ده په یو حساس وخت کې رابلل شوې، نړیوالو تر اوسه له افغانستان سره په بشري برخه کې ډېرې مرستې کړې دي، خو په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا سختو چلندونو یو شمېر نړیوالې مرستندوی ټولنې د بسپنې په برخه کې له ستونزو سره مخامخې کړي. نړیوالې ټولنې پر بسپنو لاس نیولی او طالبان هم له خپل دریځه نه پشا کیږي. څه فکر کوي چې دا غونډه به په دې برخه کې یوه نتیجه ورکړي او یو حل لاره به ترې راووزي؟
مننه نوري صاحب، تاسو ته سلام او احترام وړاندې کوم او ټول اوریدونکو ته. نننۍ غونډه په دې برخه کې دوی باید یو توافق ته ورسیږي چې څنګه دوی کولی شي د افغانستان ولس سره په دغه شرایطو کې مرستې حکومت وکړي. یعنې دوی په یو توافق نظر باید ورسیږي چې دغه اوسني نظام سره کوم چې د طالبانو نظام دی دوی سره څنګه دغه روابط دوی ساتلی شي چې په نتیجه کې هغه ولس ته مرستې حکومتونه ورسیږي. یعنې داسې نه شي چې د دغه تقابل په نتیجه کې کوم چې د طالبانو د حکومت او نړیوالو ترمنځ رامنځته شوی ولس دغه منځ کې زیانمن شي او ولس ته مرستې ونه رسول شي. نو په دغه برخه کې نن به رایزنی کېږي وکتل شي چې دوی په کوم تفاهم سره سره رسیږي تر څو چېر په یو روډماپ یا یو تګلاره باندې دوی توافق وکړي. ګرچې د طالبانو د حکومت ویان خو دا خبره وکړه چې دلته باید طالبانو ته بلنه ورکړل شوه، خو خبره دا ده چې دا د ملګرو ملتو د 15 غړي هوادو ترمنځ غونډه ده. دا د دې دپاره بهرني نمایندګان نه رابلل کېږي، دا یوازې دوی په هغه لارچار باندې بحث کوي چې څنګه افغانستان د دغه مشکلاتو نه دوی وژغوري. د بله خوا نه د ښځو د کار بندېدل یا د ښځو د تعلیم بندېدل دا د بشري حقوق نقض دی او په دغه برخه کې نړیوال د دغه په اصطلاح سره کرښې نه نه تېرېږي، ځکه چې دا د یو این په چارتر کې دی چې یو این باید بشري حقوق مراعات کړي او هغه هېوادونه چې بشري حقوق نه مراعاتوي د هغوی دپاره دوی باید چلان ته تغییر ورکړي. نو دا څو خبرې دي چې نن په هغه باندې به خبرې وشي، نو وبه کتل شي چې د دې نه څه نتیجه راوځي.
مننه زرمه صاحب، تاسو ته بدر شو. اتمر صاحب یو څه رڼا پی واچوله دا چې نن په غونډه کې پر کوم موضوعات خبرې کیږي، خو کراش دې خبرې ده چې دغه د هغوی وادونو استازي چې د غونډه ترابل شوی اکثره په افغانستان په مسلو کې ښکیل دي او تر یو حد پورې دوی د افغانستان د بشري مرستو سر تمویلون کې هم دي. څه فکر کوي چې ملګرو ملتونو دا غونډه ذکر او بلل چې فشار پر زیات شوی او د بشري مرستو په برخه کې هم دغه د افغانستان په مسله کې ښکېلو په مرستو لاس نیولی وو؟
زه هم په خپل وار باندې تاسو ګران میلمه او قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ویلو کې ټول روغ جوړ اوسئ. اتمن اوسېږي ګورې دا غونډه چې ده که نه د ځانګړو استازو غونډه ده او هغه هېوادونه چې په افغانستان کې مسله کې ښکېل دي او ځانګړي استازي لري هغوی ټول نن راټولېږي او په دې مسله خبرې کوي چې د افغانستان سره باید چې څه رقم تعامل وشي او په کومه کچه ورسره مرستې وکړي او هغه مرستې چې دوی سره کېږي آیا صحیح ځایونو ته رسېږي او که نه. او څنګه کولای شي چې دوی طالبانو ته قناعت ورکړي تر څو د ښځو حقوق مراد کی، بشري حقوق چې د تعلیم حقوق لري هغه مراد کی، او دغه ناورین چې د طالبانو د کامیابی وروسته په افغانستان کې د بشري حقوقو په اساس را پیدا شوی دی، نو هغه به څنګه دوی جوابوي، هغه ته به څه رقم پالیسي جوړي. نو دا غونډه د همدغه کړکېچ د هوارولو دپاره ده چې دوی څنګه کولی شي چې یو خدمت وکړي بشر ته او د طالبانو سره څه رقم مخکې لاړ شي.
مخکې اتمن تاسو دغه د سهیل شاهین څرګندونې واورېدلې، هغه ویلي دي چې اوس طالبان یو مهم لوری دی او له هغه دی وای چې انکار نشي کېدلی، او خبره چې د غونډې ته دوی اوربلل شوی وي او هلته مخامخ هغه مسایل چې په دوی پورې اړوند سره پرې خبرې شوی وي. فکر نه کوي چې د ملګرو ملتونو لخوا دا غونډه رابلل شوې ده او ملګرو ملتونه هم لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي په افغانستان کې لوی ماموریت مخته وړي یا هغه سمبالوي، د طالبانو استازو ته هم بلنه ورکړل شوې وي؟
ګوري څوره مخکې ډېر لوی بدون راغی چې طالبانو په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو کارکونکي لکاره باندې کړی، او په خلکو په یو ان باندې په سیکورټی جنرال باندې دا فشار و چې بچي طالبان یا بیرته د خدي خپل کارونه تپریدي او یا بالکل یو سخت پریکړه وکړي چې د افغانستان سره بالکل تعلقات قطع کړي. لیکن بیا هم د سرګندورې مستراغلي چې پرون د ورځې مخکې سیکورټی کونسل بیا هم ملګرو ملتونو ته اجازه ورکړه چې خپل کارونه په افغانستان کې جاري وساتي. نو دغه ستونزې دي کنه چې د طالبانو خپل ایجاد کړي دي، دا داسې ده چې دا ملګری ملتونو کوم یا د نورو هیوادونو دلته مسته راوستي، دوی خپل یو دیوال د ملګری ملتونو مخته او هغه هیوادونو ته چې په افغانستان کې همیشه مرستي کړې دي ودرولای دي. هغه د ملل متحد کې یا ملګری ملتونو کې هغه ستر بشري حقوق چې کوم دی فاندمنتل رایټس یو ته وي یا کوم جسکوجنز رایټس په نامه باندې یادېږي، هغه په هیڅ وخت کې یو هیواد هم د کوم شي لاندې کولای کاره ایمرجنسی حالت وی کې د جنگ حالت وی یا د سولې حالت وی، هغه کې د ښځو حقوق، د کار حقوق او د تعلیم حقوق دي چې په دې درې وړو باندې طالبانو سترګې پټې کړې دي، او دا د ملګری ملتونو لپاره او د هغه هیوادونو چې ملګری ملتونو کې ممبرز دی په سکیورټی کونسل کې دي دغه لپاره د اشتراک کرخه ده. نو په داسې حالت کې چې تاسو خپل یو اشتراک کرخه راکاږي او بیا دغه څخه تقاضا کوي چې موږ تاسو ته کینې دغه کړی، نو زه فکر کوم چې دا صحیح تقاضا ده.
اما نن نظر مصاحب اتمر صاحب دغه موضوع چې نظر مصاحب هم یادونه وکړه چې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار موضوع د ملګرو ملتونو لپاره سره کرخه ده، البته د ملګرو ملتونو د منشور او د بشري حقوقو د اعلامیې لمخې خو طالبان ویلی دی چې دا د افغانستان خپل د ارزښتونو یو مسله ده، د اسلامي او افغاني ټولنې د ارزښتونو. او په دغه کې طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین هم نن بیا هم پر دې تاکید وکړ، ویل چې د انجونو او خزو د تعلیم او کار مسله د اسلامي او افغاني ارزښتونو پر وړاندې یو حل کیدونکې مسله ده، خو اړوند چارواکي هڅه کوي چې د اسلامي اصول په چوکاټ کې دا موضوع حل کړي. دا که څه هم ډیره ځندنې شوې ده، خو دوی بیا هم وایي چې پر دې باندې کار روان دی. آیا د طالبانو سرپرست حکومت دغه ادعا کوي او ملګری ملتونه هم وایي چې موږ نشو تیریدلی له هغو اصولو چې موږ خپل ټاکلی دي، ترمنځ داسې کومه منځلاره شته ده؟
خو دې خبرې ته راشو چې طالبان چې دا کوي چې دا کلتوري مسله ده، د فکر کوم چې دا خو کلتوري مسله نه ده، لکه چې تعلیم په افغانستان کې ډېر لرغونی تاریخ لري، د ښځو تعلیم زما هدف دی، سل کاله پورې دا قدامت لري، دلته مکتبونه و همدغه ټولنه په دغه ټول افغانستان کې د ویونکیانو مکتب و، او په دغه ټول ولایت کې په دغه ټول تاریخ کې یو څوک هم داسې نه ده پیدا شوی چې دغه مخالفت کړی وي یا د ولس غبرګون دا وي چې موږ دغه مکتبونه نه غواړو. حتی زما خپل یادېږي چې د ظاهرشاه د پاچاهۍ په وخت کې چې تقریبا شپېته پنځه شپېته کاله مخکې یو ښځه وزیره وه، وزیر د صحت عامه و او هغه پختنه و نورزای و کبرا نورزای نو هغه وخت کې هیڅ مشکل نه و. دا چې د دوی خپل شخصي تعبیرونه د کلتور و فرهنګ نه څه دي دا بېله خبره ده، لیکن په حقیقت کې فرهنګ او کلتور د ټولنې د تل نه راپورته کېږي. فرهنګ او کلتور داسې شی نه دی چې په ټوپک باندې هغه خلکو باندې تاسو تحمیل کړي یا د بهره نه هغه فرهنګ راشي او په خلکو باندې تحمیل شي. زه داسې فکر کوم چې په دغه برخه کې طالبان ګران دي خلکو ته، طالبان باید د خلکو حق ته غاړه کېږدي او دغه غوښتنې دې ومني. دا چې میکانیزم څنګه ده هغه بېله خبره ده، په هغه کې زه نه غواړم چې پاس کړم، لیکن دا د خلکو د ولس حق دی چې دغه د تعلیم مسله او نور بشري حقوق د طالبان مراعت کړي. بل طالبان سره خلک ستونزه نه لري، کوم بل مشکل نشته. دغه مسله د دوی دپاره ډېر زیانمنونکی دی. تاسو اوس وګورئ، دوی خو داسې وایي چې که مونږ باندې اټوم بم استعمال کړي مونږ خپل موقف نه نه ګرځو. یقینا دوی خو
اتمر صاحب، ځینې کارپوهان دا وایي چې طالبان د ښځو د حقونو له وسیلې څخه د کار اخلي، د یوې سیاسي وسیلې په توګه. فکر نه کوئ فشار لپاره چې په نړیوال ټولنې باندې فشار راوړي چې حکومت یې په رسمیت وپېژني؟
اوس ګورئ که دوی دغه کار وکړي، مثلا اوس دوی ستاسو په خبره چې د فشار وسیله کاری، لیکن زما پیشنهاد عرض دا دی که دوی همدغه کار خپله وکړي، دغه مکتبونه د کلیکانو خلاص کړي، ښځو ته د دوی حق ورکړي، خلکو ته د احترام وکړي او د یو قانون پر بنسټ باندې د خپل حکومت هغه پای په اصطلاح ټینګ کړي، هغه خود په خوده دا هم نړیوال پېژني، هم کوم ستونزه نه پیدا کېږي. دا د دوی د رسمیت پېژندلو دپاره ډېر ښه قدم ونیسي.
مننه زرمه صاحب، د دغې غونډې تر اوسه پورې محتوا معلومه نه ده، خو لنډ هغه بیان کې ما مخکې یادونه وکړه چې ملګرو ملتونو پرون خپور کړی و دا غونډه د څه لپاره رابل شوې. د تړلو دروازو تر شا غونډه دوه ورځې دوام کوي. خو کراشو دغه د طالبانو له سرپرست حکومت سره د نړیوالو د تعامل موضوع بیا هم ملګرو ملتونو رابرسیره کړی چې اوس چې په افغانستان کې هغه حقایق رابرسیره شوي، د حکومتولۍ د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې، د ټول شمولو حکومتولۍ، د تروریزم او ځینو نورو مسایلو په ارتباط باندې غواړي نړیوال پر تعامل بیا کتنه وکړي او وګوري چې له طالبانو سره د همدغو مسلو په اړه په څه ډول دوی په راتلونکي کې ښکېلتیا ته دوام ورکولی شي. څه فکر کوئ چې ډېر لوی بدلون به راشي د دې غونډې په نتیجه کې؟
بلکل، لکه څنګه چې تاسو وویلې په دغو څو موضوعګانو به دوی خپل نظرونه ورکوي او په دې کې به پاکستان هم خپل نظر بیانوي چې دوی ته ټي ټي پي ډېر لوی ستر ګواښ دی او هغوی د افغانستان طرف حملې کوي او نور هم داسې دغه به ورکوي، شواهد به ورکوي چې دلته اوس هم تروریزم شته دی. لیکن بیا هم که چېرته موږ وګورو د داعش سره په مبارزه کې طالبان ډېرې لاسته راوړنې لري او تر پخواني حکومت دوی د تروریزم په ځپلو کې تر هغوی ډېر کامیاب دي. او بل سرتاسري امنیت دی په افغانستان کې او په هغه کچه باندې جنګ نشته لکه پخوا چې و. نو دغه یو څو پیشرفتونه دي چې هغه شوي دي، دوی به دا هم د بحث موضوع وي، خو په عین حال کې به دوی بیا هم دغه خپل دریز نه تیریږي چې طالبان پ چې د ښځو حقوق مراد کړي، مکتبونه خلاص کړي، هغه حقوق چې آی سی سی پی آر په 1968 کال کې انسانانو ته ورکړي دي، یونیورسل ډیکلریشن آف هیومن رائټس په ټولې دنیا خلکو ته دا ګارنټي کړي دي، د ښځو حقوق کنونشن چې جوړ شوی دی، د ماشومانو کنونشنونه دي. اوس دنیا ډېره ترقي کړې ده، د بشري حقوقو په فیلډ یا په میدان کې هم ترقی کړې ده، په نورو میدانونو کې هم دنیا ډېره پیشرفته شوې ده. اوس بین المللي کوټونه شته د تروریزم خلاف، د جنایتونو خلاف، د حقوقو د مراعاتولو خلاف دلته کوټونه دي، باید چې دغه حقوق چې د خپلو لاندې کېږي که دغه نو اعلان شوی نو اوس ډیر ښه چانس د طالبانو لپاره چې دوی خپل کیس وړاندې کړی وي د رسمیت پیژندنې په خاطر باندې چې ګوري دغه حقوق موږ مراعت کړي دي او موږ نور هم درګرده پیشرفت کړو. او بل د کلتور خبره ده، په افغانستان کې تعلیم همیشه کلتور و وسم ده، او کېدای شي چې دا په سپین بولدک یا په کملری ولسوالۍ کې دا کلتور نه وي چې خلک مکتب ته لاړ شي. دلته یو کلش آف تھاټس یا د فکرونو یو تصادم په منځ کې دی چې د بتپاتو علاقو او د پیشرفته علاقو په منځ کې وجود لري.
مننه نظر مصاحب اتمر صاحب، که ته هم تر اوسه پورې رسمن دانه ده تایید شوی، خو داسې ویل کېږي چې د طالبانو سرپرست د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم دوحې ته تللی دی. د دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر هم دی، هلته ډېر استازي سره راغونډېږي، او د نړیوالو هم تقریبا مرکز په دوحه کې دی، او دغه غونډه هم هلته جوړېږي. دغه ډول غونډې چې جوړېږي، فکر نه کوي چې د دې غونډو تر څنګ ځینې نورې غونډې چې هغه هم کله کله ناکله ویل کېږي ډېرې مهمې غونډې بلل کېږي، د طالبانو له چارواکي یا د طالبانو سرپرست د بهرنیو چارو له وزیر سره به غونډې ترسره کېږي، او د دې غونډې له محتوا به هغوی خبرېږي او د هغوی دریځ به اخیستل کېږي که نه؟
زه داسې فکر کوم چې دا به ډېر ښه خبرې چې په ټولو غونډو کې د طالبانو استازي وبلل شي، ځکه دوی ته هلته په مستقیمه توګه ویل کېږي چې دوی سره مشکل چېرته دی، یا حداقل په هغه دلایلو باندې به دوی سره خبرې کېږي کوم چې نړیوال دپاره ستونزې او مشکلات جوړېږي. اوس تاسو که د مرستو په برخه کې وینئ، ګوري دغه ډېرې مرستې چې راځي ملګرو ملتونو ته، دا د ملګرو ملتونو چې دوی د خپل پیسې نه دي، دا د هغه هیوادونو پیسې دي چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه دي. او دې کې تاسو خپله پوهېږئ چې هغه ثروتمند هیوادونه یا ډېر بډای هیوادونه چې دي، هغه اروپایي هیوادونه دي، امریکایان دي، او دغه پیسې د دغه هیوادونه چې ځي دا د ټیکس پیسې دي، او د ټیکس پیسې د ښځو د ټیکس پیسې دي. دا یعنی ډیری په دغه هیوادونو کې ټیکس پیر چې دي دا ښځې دي، او دا د دوی دپاره بیا د دوی د دولتونو دپاره د دوی د حکومتونو دپاره دغه یو مشکل پیدا کوي چې ښځې د اروپا کې وایي، په امریکا کې وایي چې موږ زموږ پیسې تاسو هغه هیواد ته لیږئ چې هغوی د ښځو حقوق نه مراتوي. اوس د دې دپاره چې څنګه موږ یوه لاره پیدا کړو چې دغه مشکل حل کړو، بعد طالبان دې فکر وکړي په دغه برخه کې.
اتمر صاحب، تاسو وایئ چې مثلا طالبان ښه ده چې په داسې غونډو کې دوی استازي هم ګډون وکړي، خو کله چې د طالبانو سره د غونډو موضوع مطرح کېږي، ډېر غبرګونونه راپارول کېږي. په تېره بیا د ښځو د حقونو مدافع ډلې او نور مدني فعالان وایي چې باید طالبانو سره هیڅ تعامل ونه شي. د دغې غونډې په درشل کې هم ډېر غبرګونونه راوپارېدل، او ډیرو ویل چې طالبان ته باید په داسې غونډو کې چې دوی ته مشروعیت ورکول کېږي بلنه ورنکړل شي.
دلته اوس د مشروعیت مسله نه ده چې طالبان ته څوک مشروعیت ورکړي. اول خو زه داسې فکر کوم چې که څومره دوی سره د خبرو اترو زمینه مساعد چې دوی د فکري تغییر دپاره، البته ایدیولوژیکي فکري تغییر نه خیم، په دغه پالیسیګانو کې احتمال د دې شته چې د دوی څه نرمښت پیدا شي. دا هم سل په سلو کې نشم ویلی، لیکن اوس افغانم دا وروستی خبره هم کړو کوم. اوس نړۍ داسې دی لکه ما مخکې څو ورځې مخکې دا اخبارونه ټولستل چې نړۍ وایي چې لکه څنګه چې موږ کویت نوزدا سره کویت نیلا سره گزاره کړې، اوس موږ مجبور یو چې طالب سره هغه گزاره وکړو. دا یو واقعیت دی اوس چې دغه مشکلات شته دي که نه؟
مننه اتمر صاحب. زرمه صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ اتمر صاحب وویل چې ښه به دا وي چې له طالب استازو سره په دا ډول غونډو کې هغوی بلنه ورکړل شي، ورسره خبرې وشي، ممکن په فکري لحاظ هغوی ته قناعت ورکړل شي چې باید دغه چلندونه چې دوی تر اوسه پورې د ښځو په وړاندې د حقونو په برخه کې تر اوسه پورې کړي دي، ممکن د هغو پرېکړو نه په شا شي. خو ډیر ځلې داسې ویل کېږي چې د طالبانو اکثره چارواکي هم د دغو بندیزونو سره جوړ نه دي، خو په ښکاره نه شي ویلی، ځکه چې ډیر نور ستونزې ممکن ورته راولاړې شي. فکر نه کوئ چې د طالبانو په منځ کې هم په دې برخه کې ځینې اختلافات شته، او دغه اختلافات فکر نه کوي چې د دې سبب شوی وي چې نړیواله ټولنه په دې پوهیږي چې کچېرې د دوی د حکومت غړي یا نور هم راوبلل شي خو اصلي خبره بیا بل ځای کېږي او هغه هم ګوته اکثرا قندهار کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوند زیاده تر نیول کېږي چې اکثرا پریکړې هلته کېږي.
بالکل تاسو سره ویلې سره بالکل موافق یم. دغه کوم طالبان چې لکه متقی صاحب دی، مجاهد صاحب دی، دغه شاهین دی، بل ډاکټر وردګ دی، دغه خلک چې دا کوم په دې غونډو کې کینی دا ټول په دې پوهیږي چې نړیوال د دوی نه څه غواړي او په کوم ځای کې دوی ته ګوته نیول کېږي او کومه ملامتیا دوی لري په دې باندې دوی قناعت لري. دوی دا خبرې بار بار دا پوښتنې د دوی نه شوي دي. دوی حتی داسې اشاره هم ورکړي دي چې یعنې دوی بیخي به هیڅ بل بې بسه دي، هیڅ اختیار نه لري. او دوی حتی دا څرګندونې دوی راښکاره شوي دي چې یعنې د مکتب خلاصېدل دا فرض عین دی او بعضې به بیا ویلي چې مثلا مباح دی. یعنې دلته خو توپیر شته دی، نظري توپیر شته دی، لیکن بیا هم د دوی یو دغه دی چې د مشر د خلاف کار نه کوي او بالکل دوی که په غونډه کې څومره هم کښېنه که نه مشر په غونډه کې ته چې روغ غواړي هم هغه ناراضي نه در سره کښېني، نه در سره خبرې کوي او نه در سره قناعت کوي. او دا کوم خلک چې موږ او تاسو دې غونډو ته وایي چې روغ غواړي دی خو بې دغه قناعت لري دا اوزستي د ما او تا نه ده. هغوی دې ډېر دې ته خوشحاله دي چې مکتبونه سبا ته خلاص شي، ښځې مکتب ته لاړ شي او کار ته هم لاړ شي په حجاب کې اسلامي چوکاټ پر.
مننه زرمه صاحب. اتمر صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان ماموریت ډېر مهم دی د حیثیت او اعتبار لپاره، خو تېر تاریخ ته په پام ملګرو ملتونو چې په افغانستان کې هغه د کورنیو جګړو او نورو کې رول لوبولی دی اکثرا نتیجه یې نه ده ورکړې. څه فکر کوئ چې دا ځل ملګري ملتونه به داسې پرېکړه ونه کړي چې هغه د افغانستان د میلیونونو وګړو چې بشري مرستو ته سخت اړ دي په زیان تمام شي؟
زه فکر نه کوم که ملګري ملتونه داسې فیصله وکړي چې دوی د افغانستان ځینې ووزي. دوی به په هر شکل چې دغه خپل مرستې به روانې ساتي او کوشش به دا کوي چې دغسې لارې چارې ولټوي چې دغه په وسیله دغه مرستې مستحقو خلکو ته ورسېږي د دغه په افغانستان کې. او زه په دې باور هم نه یم چې که ملګري ملتونه داسې فیصله وکړي چې دوی د افغانستان د خپل فعالیتونه ودروي او زیاتي د افغانستان نه دوی ووزي، ځکه چې دا د دوی یو اهم دی، وظیفه هم دی چې دوی باید ولو که یو هېواد کې جنګ وي، ولو که یو هېواد کې ناامني، ولو که یو هېواد کې کورني جګړه وي، د دوی مطلقیت دا دی چې دوی باید هلته حضور ولري او خپل مرستې د مساحقو کسانو ته ورسي. نو زما ډېر باور دا دی چې دوی خپل مرستې نه اتري او خپل کار ادامه ورکړي، لیکن فشار به راولي طالبانو باندې چې په زمن کې چې هغوی دغه خپل سخت دریزي نه نرم شي او فرصت زمینه دې ډېر نږدېوالی دوی سره پیدا شي.
مننه اتمر صاحب. زرمه صاحب، تاسو څه پې وایي ملګري ملتونه هغه اصولو ته په پام چې او مسؤلیتونو ته په پام فکر کوي چې دوی به بیا هم په افغانستان کې پاتې شي او د افغانستان د بېوزلو خلکو سره به لاسنیوي ته دوام ورکړي؟
د ملګري ملتونو منشور ته چې ګورو، دا د منشور پراخه برخه همدغه ده چې په هیومانیټیرین کرایسس کې د هېوادونو سره مرسته وکړي او دوی به دا خپل دوام په هر ځای کې چې هر رقم حالت یې دا به جاري ساتي. فلسطین کې هم داسې دی، سودان کې هم دی، په هر ځای کې دا کار کوي. لیکن دا خبره هم زه په زمین کې کول غواړم چې د طالبانو د رسمیت پېژندنې په لار کې تر ټولو لوی خنډ چې د طالبان پر خپله دي، دوی خپل هغه اساسي او فنډمنټل رایټس چې دي هغه تر پښو لاندې کوي او همدغه دوی به دروي چې د رسمیتونه پېژندل شي.
ډېره مننه. کور ودان د سیاسي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر او د سیاسي او حقوقي چارو پوه بشیر زرمست چې د ازادي راډیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو ګډون وکړ. نننی بحث مو هم په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ پر غونډې راڅرخېده.
پوری کم اور بپتا